د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نوي یومه کلیزه نن په ټول هیواد کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شوه. په جلال آباد کې چې د افغانستان د خپلواکۍ ګټونکی غازی امان الله خان ښخ دی، هم دا ورځ په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شوه. له نورو کلونو سره د سږني کال د لمانځلو توپیر په څه کې دی؟ او په دغه څه باندې نهو لسیزو کې د یو سو کاله امن او ثبات لرونکي افغانستان لپاره څومره کار شوی دی؟ دا مسله له یو تاریخ پوه سره څېړو. د خبری ساعت موزنور یاس نوری هر کلی کوم، تر هر څه مخکې د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نوي یومه کلیزه درته تبریک وایم، په دې هیله چې افغانستان د سوکالۍ او بسیا او د ثبات په لور مخته ولاړ شي. په دې خپرونه کې مو ډیری مطالب پر همدې موضوع څرخي، پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد شیبر په سټډیو کې دی، سیمه ییز او نړیوال خبرونه یې راغونډ کړي. شیبر صاحب، په سیمه ییز او نړیوال خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
بله نوری صاحب، په مهمو خبرونو کې یو خبردار دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د هند او پاکستان ترمنځ روسي شخړو ته جدي اندېښنه ښکاره کړې ده، او له دواړو هیوادونو یې د زغم غوښتنه کړې ده. او په اقتصادي برخه کې د نړۍ مهم خبردار دی چې د جرمني پارلمان نن په غوسه اکثریت د یونان لپاره د پور درېمه ونډه تصویب کړه، چې له دې سره به دې ته لار هواره شي چې په میلیاردونو ډالر ایران یونان پور ترلاسه کړي.
بله مننه. راسره اوسه تفصیل به ورسته اوریدونکو ته واوروي. خو لومړی به نجا صافي ته واور کو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي.
انګلیسانو څخه د خپلواکۍ د بیا اخیستلو د شپږ نویومي کلیزې د لمانځلو په مناسبت په ارګ کې مراسم جوړ شوي. د کابل امنیتي چارواکي وایي د دوی څېړنې ښیي چې په کابل کې د بهرنۍ میرمنې د تښتولو تر شا سیاسي انګیزه نشته، بلکې دا یوازې د پیسو لپاره تښتول شوې ده. او د افغانستان د احصایې مرکزي اداره وایي تر هغې چې په هیواد کې امنیت تامین نشي، د نفوس شمیرنې عمومي سروې به نه ترسره کیږي. د خبرونو تفصیل. له انګلیسانو څخه د خپلواکۍ د بیا اخیستلو د شپږ نویومې کلیزې د لمانځلو په مناسبت په ارګ کې مراسم جوړ شوي، او دا مهال پخوانی جهادي قمندان صبغت الله مجددي دې غونډې ته وینا کوي. وروسته به ولسمشر اشرف غني او نور لوړپوړي چارواکي هم په دې مراسمو کې وینا وکړي. د کابل امنیتي چارواکي وایي د دوی څېړنې ښیي چې په کابل کې د بهرنۍ میرمنې د تښتولو تر شا سیاسي انګیزه نشته، بلکې دا یوازې د پیسو لپاره تښتول شوې وه. د امنیې قمندانۍ د جنایي څېړنو مشر فریدون عبیدي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د دې میرمنې د خوشي کېدو لپاره د دوی څېړنې روانې دي.
یک هدف جنایی است، فقط یک اختطاف است با منظور اخذ پول یا منفعت، و هدف کنترل سیاسی و هدف نظامی وجود نداره.
دغه میرمن د دوشنبه په سهار د قلیفت الله په سیمه کې د نامعلومو وسله والو لخوا وتښتول شوه. په کابل کې د افغانستان، ایران او یو ان ایس سی آر نولسمه درې اړخیزه غونډه په ایران کې د افغان کډوالو ته د یو شمېر اسانتیاو د برابرولو په پریکړو پای ته ورسېده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي رسنیو ته وویل چې په دې غونډه کې له ایراني لوري سره دوه تړونونه هم لاسلیک شول. نوموړي وویل چې د یادو تړونونو له مخې به له ایرانه په اجباري توګه افغانان نه رایستل کیږي، او غیر قانوني کډوال به رجستر کیږي. او د افغانستان د احصایې مرکزي اداره وایي تر هغې چې په هیواد کې امنیت تامین نشي، دوی به ونه شي کړی چې د نفوس شمیرنې عمومي سروې ترسره کړي. د دې ادارې چارواکي وایي چې ناامني د دې سبب شوی چې په هیواد کې دقیقه سرشمیرنه ترسره نشي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالتونو پرمختیایي ادارې اعلان کړی چې 15 میلیونه ډالر د افغانستان حکومت سره د عمومي سروې د ترسره کېدو لپاره مرسته کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له احمد شیبر څخه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي پر هند او پاکستان شخ کړی دی چې له حوصلې کار واخلي. بان کی مون دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د روسیې شخړو پر مهال دواړو خواوو ته مرجو ولواوښته. د ملګرو ملتو سرمنشي وویل د اګست په درویشتمه او څلرویشتمه په نوي ډلي کې د دواړو هیوادو د امنیت شورا د مشرانو غونډه شي پراخو خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. بان کی مون د هند او پاکستان ترمنځ روسیو شخړو ته جدي اندېښنه ښوولې ده. دواړه هیوادونه یې زغم ته رابللي څو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره عملي ګامونه واخلي. هند په 1947 کال کې له برېټانیا خپلواکي واخیسته او په همدې کال پاکستان له هنده بیل شو. په دې موده کې دغو دوو هیوادو درې ځلې په خپلو کې جګړې کړې دي چې دوه ځله د کشمیر پر سر وې. چینایي پولیسو د انټرنیټ د غلا په تور 15,000 مشکوک کسان نیولي دي. د چین د عامه امنیت وزارت د دې خبر د خپرېدو پر مهال ویلي دي چې دا کار یې د دې لپاره کړی دی چې حکومت پر انټرنیټ خپل کنټرول پیاوړی کړي. د عراق صدر اعظم حیدر علي عبادي چین ته خپل سفر وڅنډاوه. د دفتر تیره ورځ د دې سفر د ځنډېدو علت امنیتي هلې ځلې او د صدر اعظم په دفتر کې د پراخو اصلاحاتو پلي کېدل یاد کړل. عراق د چین سره مهم اقتصادي روابط لري، په ځانګړي ډول د تیلو په برخه کې چې د عراق عمده عواید جوړوي. ټاکل شوې وه چې علي عبادي نن چین ته سفر وکړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د بچي صندوق یا یونیسف په وینا په یمن کې د شخړو په ترڅ کې د مارچ له وروستیو راپدې خوا نږدې 400 ماشومان وژل شوي دي او نږدې همدومره وسلوالو ډلو جست کړي دي. دا د یمن د شخړو په اړه د یونیسف لومړی خبرداری دی. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثي یاغیانو پر ضد د مارچ له وروستیو راپدې خوا په جګړه دی. د یونیسف راپور وایي چې تر یوې اونۍ مخکې پورې 398 ماشومان وژل شوي، تر 600 ډېر ټپیان شوي، 308 اویا وسلوالو لیکو ته جذب شوي او 14,000 ماشومان هم له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د یمن په جګړه کې تر 4,300 ډېر کسان وژل شوي چې اکثریت یې ملکیان دي. د جرمني پارلمان نن په غوسه اکثریت د یونان لپاره د پور درېیمه ونډه تصویب کړه. له دې سره آتن ته د پور ورکولو یوه مانع لرې شوه. د جرمني د مالی وزیر وولف ګانګ شویبله نن پارلمان ته په برلین کې تر رای ورکولو مخکې وویل: موږ ټول موافق یو او موږ پوهیږو چې د ګڼو دلیلونو لپاره یوې غښتلې اروپا ته اړتیا لرو، داسې چې د عمل ظرفیت ولري او دا له اعتبار او اعتماد پرته نشي رامنځته کېدی. همداراز همکاریو ته اړتیا لري. زه له دې پریکړې سره ستونزه نه لرم، نو د همدې لپاره له تاسو څخه غواړم چې د جرمني د مالی وزارت د وړاندیز په تایید رای ورکړئ. د جرمني پارلمان دا پریکړه وروسته تر دې کړې ده چې تېره اونۍ د یونان پارلمان د پور د ترلاسه کولو لپاره د هیواد دننه له اقتصادي اصلاحاتو سره موافقه وکړه. جرمني ټولې اروپایي ټولنې او نړیوالو پور ورکوونکو له یونانه د پور د ورکړې لپاره یو لړ اصلاحات غوښتل. او د باکو یوې محکمې د ازادي راډیو د ازري ژبې د خبریالې خدیجې اسماعیلوه محاکمه نن بیا پیل کړه. خبریالانو ته یو ځل بیا د محاکمې د بهیر د اورېدو لپاره اجازه ورنه کړل شوه. یو شمېر خبریالان چې د اسماعیلوه عکسونه یې لېږدول د باکو د محاکمې نږدې راغونډ شوي وو. د اسماعیلوه پلویانو د خدیجې خوشې کړې شعارونه ورکول. 19-کلنې خدیجې چې په اذربایجان کې د تیلو په برخه کې د اداري فساد د راپورونو له امله یو لړ جایزې ګټلې دي تورنه شوې ده چې مالیه یې نه ده ورکړې، غلا یې کړې او واکه ناوړه ګټه اخیستې ده. دې پر ځان لګېدلې تورونه رد کړي دي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د حواله حاله موږ نجيبه زمان خبروي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د شمیر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې آسمان ځای ځای ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 1.1، ټیټه 12. په هرات کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 22. په کندهار کې هم آسمان ځای ځای ورځ اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 22. په مزار شریف ښار کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 28. په جلال آباد، بامیان او ګردیز ښارونو کې هم آسمان شین اټکل شوی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 28. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 40، ټیټه 10. او په ګردیز ښار کې د تودوخې لوړه درجه 40، ټیټه 14 اټکل شوی ده.
خبری ساعت له آزادی رادیو اوري. د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نویو مکلیزه نن په ټول هیواد کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. د کابل د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې هم همدا اوس مراسم روان دي. د حکومت اجرایه رئیس اوس د مراسمو ته وینا کوي.
قهرمانانه روحیه استقلال طلبی در بین ملت ما و در بین مردم ما هست.
په جلال آباد کې چې د افغانستان د خپلواکۍ ګټونکو غازی امان الله خان خخ دی هم دا ورځ په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شو. له نورو کلونو سره د سږني کال د لمانځلو توپیر په څه کې دی او په دغه څه باندې نهو لسیزو کې د یو سوکاله امن او ثبات لرونکي افغانستان لپاره څومره کار شوی دی دا مسله له یو تاریخ پوه سره څیړو. په دې اړه ستاسو نظر هم اخلو. امان الله خان د افغانستان خپلواکي په 1990 کال کې اعلان کړه خو د اصلاحاتو په تېره بیا د ښځو د مدني ازادیو په برخه کې د میرمنې ملکه سوریا رول مهم بلل کیږي. د امان الله خان لور اندیا په دې اړه وایي:
چون همسر قوی بود، همسر فامیده بود و بسیار کمک کرد شعر خود به ای رفاه.
در افغانستان خپلواکی لیلان دو تبانده نه لسیز تیریگی خطر او سپ میلیون افغانان په خپل هیواد که زاین لری او دیره پا گواندوی هیوادون پاکستان و ایران که پا قانونی یا غیر قانونی توگه ووسی. در افغانستان در کدوال و رسانی دون کچار وزارت ویدی و ترون لمخی ایران نور پزور افغانان لخپل خاوری نباسی. دا خبری ساعت ز نوری است نوری د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. لکه څنګه چې واموریدل د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نویمه کلیزه نن په ټول هیواد کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. ولسمشر اشرف غنی نن د ورځې په پیل کې په دې مناسبت په کابل کې د خپلواکۍ څلې ته لاړ. د ګلګوډۍ کې خو دا ټولو افغانانو ته د دې ورځې مبارکي ورکړه. همدا شېبه د کابل په ارګ کې د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې هم د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت ځانګړي مراسم پیل شوي دي. څو شېبې مخکې پخواني جهادي مشر حضرت صبغت الله مجددي د غونډې ګډونوالو ته وینا وکړه او همدا شېبه هم د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وینا کوي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین چې دا مراسم له نږدې تعقیبوي همدا شېبه راسره په سټډیو کې دی. د کابل په سټډیو کې البته لودین صاحب که اوریدونکو ته د دغو مراسمو په اړه معلومات ورکړي چې تر اوسه پورې وینا کوونکو په دې مناسبت کومو مهمو ټکو ته اشاره وکړه.
ډېره مننه نوري صاحب. سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. په ار کې چې د خپلواکۍ د بیا اخیستو د شپږ نویمې کلیزې په مناسبت کوم مراسم جوړ شوي او دا مهال ورته اجرایي رئیس عبدالله وینا کوي، په دې کې پخواني حکومت چارواکي او دغه راز د ولسي جرګې غړي او پخواني جهادي شخصیتونه حاضر دي او داسې ښکاري چې ډېر اوسني او پخواني چارواکي به په دې مراسمو کې خبرې وکړي. دا مهال چې اجرایي رئیس عبدالله د مراسمو ته خبرې کوي، نوموړی د ازادۍ پر ارزښت خبرې کوي او وویل چې کوم خپلواکي چې په هغه وخت کې د افغانستان پخواني پاچا امان الله خان ترلاسه کړه هغه د دوامدارو مبارزو او دوامدارو قربانیو نتیجه وه.
لودین صاحب دلته به تر خبر داوي چې دغه
ولسمشر او
لودین صاحب یو شبکه دغه وورو مهرباني.
آرزوهای مردم ما، آرزوهای او مادر بیچاره ای که فرزندش در سنگر دفاع از ناموس، شرف، عزت، عقیده و سربلندی مردم به مساف میفرسته، پیشانیش میبوسه و خداحافظی میکنه و جنازهش پس بر میگرده. یک آرزو دارن این مردم که در کشور خود میخواهند آزاد، مستقل، در صلح، با ثبات و مرفع و با عزت زندگی کنند. هر نوع فکر، هر نوع توطئه، هر نوع خیال دری که افغان ها را محکوم بسازند و در محکومیت قرار بگیر افغان ها، این تاریخ ما و مبارزات قهرمانانه مردم ما غلطش ثابت کرده. اگر یک درس از تاریخ پر افتخار این سرزمین بر مردم منطقه و بر مردم دنیا بوده باشه، این خواد بود که افغان ها مقهور و محکوم نمیشن. ملت با افتخار، با تاریخ چند هزار ساله، با افتخارات بزرگ در تمدن این منطقه دنیا و این حوزه تمدنی و با مبارزات قهرمانانه ایشان از حق خود، از حق خود ارادیت خود، از حق استقلال خود با آگاهی کامل در صحنه قرار دارند. هیچ وقت مردم افغانستان در صدد ایجاد نارامی.
ده حکومت اجرای رئیس عبدالله عبدالله همداشی به ده جمهوری ریاست په مانی ارکی ده خپلواکی ده ورزی دل منزلو په مناسبت غونډه ګډونوالو ته چې پکې په افغان ولسمشر اشرف غنی سربیره حکومتي لوړپوړي چارواکي راټول شوي دي او دغه مراسمو دغه مراسم د ملي راډیو تلویزیون له لارې په ژوندي بڼه خپرېږي. لودین صاحب وبخښئ چې ستاسو خبرې مې قطع کړلې. همداشي به عبدالله عبدالله وینا کوي. له عبدالله عبدالله مخکې صبغت الله مجددي پخواني جهادي مشر هم د کونډې ګډونوالو ته وینا وکړه. په که د هغه د وینا ځینې مهمې برخې اورېدونکو سره شریکې کړئ.
بله، تر اوسه چې کومې خبرې شوي فقط د ازادۍ پر ارزښت باندې خبرې کېږي او د دغې ورځې په تاریخي موثریت او تاریخي اغېزمنتیا باندې خبرې کېږي. تر اوسه داسې کومه سیاسي مسله په دې بحث کې نه ده یا په دې مراسم کې نه ده مطرح شوې، خو باید ووایم چې له کابل سربیره په ګڼو ولایتونو کې هم نن ورته پروګرامونه جوړ شوي او دغه پروګرامونه د تېرو کلونو په پرتله ډېر رنګین او ډېر پراخ دي. سږ کال په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې هم د ازادۍ د بیا اخیستلو شپږ نویمې کلیزې ته پراخ کمپاین پیل شوی و. اکثرو افغانانو خپل پروفایل انځورونه د افغانستان بیرغ ته پرنګ باندې اړولی دي او ټولو د دې ورځې د مبارکۍ په اړه یو بل ته پیغامونه ورکړي او د دې ورځې په ملاتړ باندې پراخ هڅې او کمپاینونه پیل کړي دي. ولسمشر اشرف غني هم نن سهار په هغو مراسمو کې برخه واخیسته چې په دفاع وزارت په انګړ کې جوړ شوی و. هلته د خپلواکۍ څلی ته د ګولو ګېډۍ کې خدا له نظامی کسانو سره روغبر وکړي، نږدې را نظامی مراسم ترسره کړل او دغه راځي ټولو افغانانو ته مبارکي ورکړه. خو اوس به موږ منتظر پاتې شو چې وروسته په دې مراسم کې ولسمشر په څه نورو مسایلو خبرې کوي او آیا له پاکستان سره وروستۍ موضوعات ته چې په تېره ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر هم احضار شوی و د ځینو مسایلو په اړه، په سرحد کې ځینو سرغړونو په اړه، آیا پاکستان سره په مسایلو به هم خبرې وکړي او که نه، او څه نور سیاسي مسایل به هم یاد کړي که نه؟ په دې اړه به منتظر پاتې شو چې ښاغلی ولسمشر څه وایي.
اسدالله الدین، له تاسو نه مننه. قدرمنو اورېدونکو، وام اورېدل چې د افغانستان د خپلواکۍ د شپږ نویمې کلیزې په مناسبت د ارګ په د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې همدا شېبه مراسم روان دي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله اوس وینا کوي. تر دې مخکې هم د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې دا ورځ په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شوه. امان الله خان د افغانستان د خپلواکۍ له اعلانېدو وروسته دا چې په افغانستان کې د یو باثباته په خپلو پښو ولاړ او د سوکاله هیواد لپاره څه هڅې شوي دي، په دې اړه له یوه تاریخ پوه سره غږیږو. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي د تاریخ د څانګې استاد محمد امیر کاموال راسره د ټلیفون په لیکه دی. کاموال صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. ډېره مننه کاموال صاحب. مخکې له دې چې تاسو ته درشو، بهتره ښه به دا وي چې لاړ شو جلال آباد ته، چیرې چې د افغانستان د خپلواکۍ ګټونکی غازي امان الله خان هلته ښخ دی او د هغو مراسمو څخه به د خپل خبریال راپور واورو چې نن په دې ښار کې ترسره شوې دي. شاه محمود شینواری دا ورغلی د غازی امان الله خان مقبرې ته، چیرې چې هلته ښخ دی او شاوخوا یې شاندار مراسم جوړ شوي وو.
د اسد اته ویشتمه چې د افغانستان د خپلواکۍ د شپږ نویمې کلیزې سره برابره ده، د تیرو کلونو سره په توپیر سږ کال دا ورځ په ننګرهار کې په شاندارو رسمي او ولسي مراسمو سره ونمانځل شوه. په ننګرهار کې د دې ورځې نمانځل یو ورځ وړاندې پیل شول. ځوانانو چې خپلې موټرې د غازي امان الله خان په انځورونو او د هیواد په ملي بیرغونو پوښلې وې، د ښار په واټونو او لویو لارو ګرځېدل. دوی په موټرو کې په لوړ آواز د خپلواکۍ سندرې او ډولونه غږول. همدغه ځوانان د شپې شیرزي لوبغالي ته راټول شول او د ډول سورنۍ په رګی اتنونه نڅاګانی او اورلو به تر سره کړی. د دې جشن رسمي مراسم د چهارشنبه په سهار 8 بجو پیل شول چې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د ګڼ شمیر دولتي چارواکو په ملتیا د خپلواکۍ ګټونکي غازی امان الله خان مزار ته لاړل او تشریفاتي قطعې په بدرګۍ د هغه په مزار د ګلونو ګیډې کېښودې او د هغه روح ته یې د دعا لاسونه پورته کړل. د خپلواکۍ ورځې د نمانځنې نور ترتیبات د جلال آباد ښار د فوټبال په نړیوال لوبغالي کې نیول شوي وو چې د چارواکو سربیره پکې په زرګونو خلکو ګډون کړی و. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په خپله وینا کې د دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې راشي د هیواد په آبادۍ کې برخه واخلئ.
وسلوالو مخالفین نه غواړم چې نور د جګړې لاس واخلي، نور ورور وژنه پرېږدي، نور د پردیو لپاره خپل ورونه او خویندې ونه وژني، نور جګړې او انساني وژنې ته د پای ټکی کېږدي، نور د اولس له ځورولو لاس واخلي او د خپل دین د خپلې خاورې او د خپل مؤمن اولس د خدمت لپاره د سولې او ثبات له قافلې سره ملګري شي.
ورپسې پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي آرین یون وویل چې د افغانستان د ازادۍ بیا ترلاسه کولو کې میرمنو هم فعاله ونډه اخیستې وه. نوموړي وویل اوس چې په ځینو سیمو کې وسلوالو میرمنو لپاره کوم شرایط وړاندې کړي، په ازادۍ مین خلک یې ولې پوښتنه نه کوي؟
دغه ازادي چې لاسته راغلې ده په دې کې خویندو ډېره غټه برخه خپل ورونو سره اخیستې وه، که د انګریز جنګو که د روس جنګو په هره برخه کې خویندو سره غټه برخه اخیستې ده. نو د دې خاطر نن چې زما په شینوارو کې د هرې ښځې چادري معلومیږي، وایي چې ځوانه دې دا قسم چادري په سر کې، زړه دې دا قسم چادري په سر کې، برابره دې دا قسم چادري په سر کې. زما چارواکي چې ټول عمر وایي ما جهاد کړی د افغانستان د ناموس نه مې دفاع کړې ده او د ننګرهار شیره او شربت یې خوړلی دی، نن چېرته دي چې د هغو ښځو حیات وژغوري؟
د وینا وروسته د ننګرهار د ملکی ادارو ځوانانو ټولنو لوبغاړو او بیلابیلو قومونو د خپلو شعارونو سره یو ځای ملکی پریډ او نمایشونه ترسره کړل. په دې جشن کې د معرف زده کوونکو د غازی امان الله خان په ویاړ جوړه کړې ترانه ولوسته او ګډونوالي په ګرمو احساساتو راوستل. د هیواد سیاسي خپلواکۍ جشن مراسم لا هم په ننګرهار کې روان دي. په پام کې ده چې نن مازیګر د ولایت په مقام کې یو مشاعره او د شپې له خوا سندریز بندر هم ترسره شي.
و امرده چه په جلال آباد که ده افغانستان ده خپلواکی شپگ نویو مکلیزه په شاندار و مراسم و سره اول مندل شو په هغه خار که چه ده افغانستان ده خپلواکی گتون که غازی امان الله خان خخ ده. هم داشی به ده کابل ده جمهوری ریاست په مانی که هم په همده مناسبت مراسم رواندی او هم داشی به افغان ولسمشر اشرف غنی ورتا وینا کوي. ده تلفون پلی که ده کابل پوهنتون ده ټولنیز علوم ده پوهنځی ده تاریخ ده څانګې استاد محمد امیر کاموال هم را سره ده. کاموال صاحب ډیره مننه چې حوصله مو وکړله. خیر، زموږ راپورونه مو هم حتما واورېدل. اوس به دغه د اشرف غنی د وینا یوه لنډه برخه واورو، وروسته به په دې اړه ستاسو نظر واخلو.
مستحق تقدیر اعطا نمودیم، همچنان هدایت دادیم که فرماندهان قول اردوها تا رتبه دگر جنرالی ترفیع کرده می توانند. و کسانی که مدت معینه خود در این رتبه را تکمیل کردن اجراءات ترفیعشان عملی گردد. سیستم ترفیعات پیلوت ها، دکتران و سایر منصوبان نیروهای دفاعی و امنیتی را منظم ساخته و وانه را که از نظر بست و تشکیل وجود داشت برطرف کرده.
افغان ولسمشر همدر شیبه په ارکی جوړ شو د افغانستان د خپلواکۍ په مناسبت مراسمو ته وینا کوي. کاموال صاحب، د افغانستان د علومو د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي د تاریخ د څانګې استاد محمد امیر کاموال صاحب، تاسو د خپلواکۍ د په مناسبت د مراسمو راپورنمو واوریدل د افغان ولسمشر دغه راز د حکومت د اجرایه رئیس د وینا ځینې ټکي مو هم واوریدل. سږکال د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په ټول هیواد کې په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کیږي چې په وروستیو کې داسې ساری نه دی لیدل شوی. د دغې ملي ورځې لپاره د پاملرنې د زیاتوالي تر شا څه عوامل پراته دي؟
سلامونه پروګرام وکړو سره په لومړي قدم کې د هواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو او شتګایي مکنیزه ټول هوادوالو ته او په ځانګړي ډول هغه ساته چې د اوس خامې خپل سر په لاس کې نیولی او دښمن په وړاندې د هواد د خپلواکۍ نه دفاع کوي بلکې مبارکي ده. رښتیا هم د سږ کال د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د کلیزې لمانځل د نورو کلونو سره یو ځانګړی تفاوت لري. د تېرو څو لسیزو کې مونږ او تاسې ولیدل چې دا د ازادۍ د ورځې د لمانځل بابت چې په یو عادي ډول باندې ترسره کېدل. زه نږدې دا اوس په کابل کې نه یم، زه هم اوس په یو ولایت کې یم. اول یوه جمعه مخکې زه ننګرهار ته لاړم، جلال آباد ته لاړم، د جمعې ورځ وه. ما ولیدل چې په مختلفو واټونو کې افغانستان بیرغونه زړیدلی دي او ازادۍ د بیرته ترلاسه کوونکي شخص چې شاه امان الله خان و د ده عکسونه په هر ځای کې لګېدلي وو. رښتیا هم ما ته یو ځانګړی خوند او ځانګړی مزه ترې واخیسته. زمونږ پلرونه او نیکونه به پخوا کیسې کولی وو چې په کابل کې چې به کله د استقلال جشن لمانځل کېده، یوه اونۍ څه چې یوه میاشت مخکې به نه یوازې دا چې د هېواد د مختلفو ولایاتو نه به وطنوالو پکې ګډون کولو، بلکې د سیمې د هېوادو نه حتی د هند او د ایران او د ترکیې په ګډون باندې دوی به راتلل او د افغانستان د ازادۍ د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو په جشن کې به ګډون کولو. هلته به میلې وي، هلته به اتڼونه وو، هلته به مختلف پروګرامونه ترسره کېدل. دا چې دا په وروستیو کې په افغانستان کې خصوصا په دغه څو لسیزو کې په دغه شاهدارو مراسمو باندې نه لمانځل کېده، زه فکر کوم چې ځانګړی دلیل جنګونه او د جګړو شتون و.
کمال صاحب راځو دې ټکي ته چې دغه تاسو چې وایئ چې د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو لپاره نن ډېره پاملرنه شوې ده په هیواد کې، دغه ورځ په شاندارو مراسمو سره لمانځل کیږي، دغه ملي احساسات آیا ستاسو په نظر مقطعي خو به نه وي د افغانستان د سیاسي اوضاع تر اغېزې لاندې خو به نه وي؟ په دې وروستیو کې د افغانستان د خلکو ملي احساسات ډېر راپارېدلي دي. په تېره بیا د پاکستان وروستي بریدونه په سرحدي مسایلو او د کابل خونړیو حملو او په هیواد کې دغه راز نورو خونړیو حملو په ارتباط آیا فکر کوئ چې دغه احساسات به دوام وکړي؟
زه نه غواړم چې د ورځې په تاریخي لحاظ باندې وغږېږم، ولې همدغه ټکي ته لازمه ده همدې یادونه کوم. زه دغه اوس په هرات ولایت کې یم، ولې په هغه شاندارو مراسمو چې په ننګرهار کې ولمانځل شول او یا مخکې د دې تابع نیول شوی وه د لمانځلو یې په نورو ولایاتو کې په دې ډول نه شته. مګر په کابل کې هم ښه وو چې زه اوس تلویزیون نه وینم، ولې دوستان وایي چې په کابل کې هم په شاندارو مراسمو باندې لمانځل کېږي. راځي دې ته چې د مخه ما یادونه وکړه چې د ازادۍ په قدر باندې هغه څوک پوهېږي چې د دغه نعمت نه محرومه وي، د دغه نعمت نه بې برخې. په دې وروستیو کې مونږ تاسو ته معلومه شوه چې هغه هېوادوال چې زمونږ استاد خصوصا په ګاونډیو هېوادو کې په پاکستان کې په ایران کې د دغه د حکومتونو کم هغه د افغانانو په مقابل کې د دوی اعمال دا د شي د منلو وړ نه و. افغانانو ته د شي معلومه شو چې څنګه ازادي ونه لري، موږ خپلواکي ونه لري، موږ به همیشه د ګاونډي او هېوادو د استعمار بلند ژوند کوو. په دې وروستیو کې خدا خو بیخي واضحه شوه، خصوصا همدا ګاونډي هېوادونه چې زموږ په داخلي چارو کې مستقیما لاسوهنه کوي. یوازې لاسوهنې سیاسي لاسوهنې نه دي، بلکې نظامي لاسوهنې هم دي. دا چې وګورې دغه لاسوهنې خصوصا د دوه هېوادو لخوا په افغانستان کې ډېرې زیاتې کېږي.
کمال صاحب بس اوکته تاسو موږ د خبرونه دوهمې نیمایي ترسیګو تاسو دی وخت کې یادونه وکړه چې هغه ملتونه چې د ازادي له نعمت برخمن نه دي هغوی د ازادي په مفهوم دومره نه پوهیږي. د سیمې د هیوادونو وضعیت په پام سره ډیرو له افغانستان وروسته خپلواکي ترلاسه کړې. د افغانستان په نسبت له هر پلوه وضعیت نن ډیر ښه دی. ولې افغانستان له دغه ستر نعمت څخه چې اوس یې په نړۍ کې یو شمېر ولسونه د ترلاسه کېدو لپاره هلې ځلې کوي سمه ګټه نه ده پورته کړې. دا او ځینې ورته نور موضوعات تاسو سره وروسته څیړو له خبرونو وروسته. البته ستاسو ټلیفون د څو شېبې لپاره قطع کوو. په دې اړه قدرمنو اوریدونکو ستاسو نظر هم اخلو. خو اوس احمد شبر سټډیو ته راغلی دی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز به ترې واورو.
په ارکه د افغانستان د استقلال د شپږنیمې کلیزې لپاره ځانګړي مراسم روان دي. د مراسمو ته مسبي مشر صبغۃ الله مجددي او اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله ویناوي وکړي. د غوث ولسمشر اشرف غنی غونډې ته خبري کوي. ولسمشر وویل چې د ملي وردو لیکو ته جلب او جذب 9% زیات شوی دی. د افغانستان د احصایې مرکزی اداره وایي تر هغې چې په هیواد کې امنیت تامین نشي دوی به ونشي کړای چې د نفوس شمیرنې عمومي سروې ترسره کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي پر هند او پاکستان ژغ کړی دی چې له حوصلې کار واخلي. بانکي مون دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د کشمیر په لانجمن سیمه کې د وروستیو شخړو پر مهال دواړو خواوو ته مرجوب لواوښته. چینایي پولیسو د انټرنټ د غلا په تور 15,000 مشکوک کسان نیولی دي. د چین د عامه امنیت وزارت د دې خبر د خپرېدو پر مهال ویلي دي چې دا کار یې د دې لپاره کړی دی چې حکومت پر انټرنټ خپل کنټرول پیاوړی کړي. د عراق سرجاسم حیدر علی بادی چین ته خپل سفر وځنډاوه. ټاکل شوی و چې علی بادی نن چین ته ولاړ شي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د بچی صندوق یا یونیسف په وینا په یمن کې د شخړو په ترڅ کې د مارچ له وروستیو راپدې خوا نږدې 400 ماشومان وژل شوي دي. د جرمني پارلمان نن په غوڅ اکثریت د یونان لپاره د پور درېمه ونډه تصویب کړه. او د باکو یوې محکمې د ازادي راډیو د ازري ژبې د خبریالې خدیجه اسماعیلوه محکمه نن بیا پیل کړه.
او اوس به هم څو سپورتي خبرونه واورو.
د هیواد خپلواکۍ د بیا اخیستو د شپږنیمې کلیزې په مناسبت ټاکل سوې نن له کابل څخه د پروان تر جبل سراج ولسوالۍ پورې د بایسکل ځغلولو سیالۍ ترسره سي. د افغانستان د بایسکل ځغلولو فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې درو نجونو او 15 نارینه بایسکل ځغلونکو لوبغاړو ګډون کړی دی چې د ورځې تر پایه پورې به 15 کیلومتره لار ووهي. نوموړي زیاته کړه چې د دې سیالۍ د لومړي دوهم او درې مقام ګټونکو لپاره د المپیک د ملي کمیټې لخوا سوغاتونه او جایزې هم نظر کې نیول سوي دي. شاغلی صادقي زیاته کړه چې د دې سیالیو غوړه لوبغاړي به د بسکل ځغلولو نړیوالو لوبو ته هم معرفي سي. ټاکل سوي د جنوبي اسیا د فوټبال د شپاړس کلونو ځوانانو وروستۍ سیالۍ داوري د افغان داور لخوا ترسره سي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل افغان داور شریف سروري چې په تیرو لوبو کې له ځانه وړتیا ښودلې وه د جنوبي اسیا فوټبال سیالیو د مسؤلینو لخوا د یادو لوبو داور وټاکل سو. د یادو لوبو وروستۍ سیالي چې د هندوستان او بنګله دېش ترمنځ کیږي داور یې د افغان داور شریف سروري لخوا کیږي. او د افغانستان د خپلواکۍ د شپږنیمې کلیزې په مناسبت د بیش په نوم د سترنج پراخ سیالي پیل سوی. د افغانستان د سترنج فدراسیون مسؤل عبدالخالق ویس نن ازادي راډیو ته وویل چې په دوه سیالیو کې له کابل څخه 500 لوبغاړو ګډون کړی دی. د هغه په خبره دغه نوې سیالي دی چې اته دوره به نن ترسره سي. د نوموړي په خبره احمد نسیم، خیبر فرازي او ادینه امینی به لومړی د دغه سیالي په سر کې ځای ولري. د افغانستان د سترنج فدراسیون د معلومات لمخه د دغه سیالي د 500 غوړو لوبغاړو لپاره سوغاتونه هم په نظر کې نیول سوی دي.
خبری ساعت له ازادي رادیو اوري. د افغانستان د خپلواکۍ شپږنیو مکلیزې نن په ټول هیواد کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. همدا شپه د کابل د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې هم مراسم روان دي. افغان ولسمشر اشرف غنی مخکې وینا پیل کړې ده. تر اوسه پورې د غونډې ګډونوالو ته وینا کوي.
هرچند افغانستان با تجاوز به اشیانه اتحاد شوروی سابق وارد یک مرحله اسارت استعماری و مقاومت ملی گردید، آن هم در زمانه که بسیاری از کشورهای مستعمره در جهان آزادی خود را باز پس گرفته بودند. برای تمام مجاهدین که آزادی دوباره افغانستان به دست آوردن عطاف دعا می کنیم.
دخمنان غواړي چې افغانستان د ضعیف یا په نورو متکی حکومت ولري. خود ولس هیله او د هیواد اساسی اړتیا داده چې افغانستان د داسې قوي متحد او قانونمند دولت خاوند شي چې د هیواد د لند مهالو منځ مهالو او اوږد مهالو ګټه ساتنه وکړی شي. دا چې د ولس دا غوښتنه ترسره کیدای شي او که نه، ځواب بیا هم ولس سره دی. د جنوبی کوریا، مالیزیا او سنگاپور حال زموږ په څیر و، خو د هغوی وکړی شو د خپل
همداشي. به افغان ولسمشر اشرف غنی په ارکی جوړ شو مراسمو ته د خپلواکۍ د شپږنویمې کلیزې په مناسبت جوړ شو مراسمو ته وینا کوي. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي د تاریخ د څانګې استاد محمد امیر کاموال بیا هم په تلیفون کې راسره دی. ستاسو نظر هم په دې اړه اخرو. کاموال صاحب، د اشرف غنی د وینا یوه برخه مو واورېده. کمال صاحب، خبره دلته پوښتنه داسې مطرح کومه چې په 1919 کال کې چې غازی امان الله خان خپلواکي اعلان کړه، له هغه مهاله دا د شپږ نوي کاله تیریږي. مختلفو واکمنانو په دې مناسبت ویناو کې ولس سره ځینې ژمنې وکړې، د افغانستان د سوکاله او امن لرونکي او ثبات لرونکي افغانستان لپاره د هڅو ویلي، د ژمنو ویلي. اوس مخکې څو شېبې مخکې بیا هم افغان ولسمشر اشرف غنی هم عین خبره تکرار کړه چې دښمنان غواړي چې افغانستان د قوي دولت څښتن نه وي، او دا په ولس پورې تړلی ده. یعنې په دې معنا چې ولس باید په دې کې رغنده رول ولوبوي. د افغانستان مختلفو واکمنانو دغه هدف ته د رسیدو لپاره تر اوسه څه کړي دي، او آیا تاسو که اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړئ چې کوم واکمن د یو باثباته سوکاله او امن لرونکي افغانستان لپاره تر نورو ډیره هڅه کړې ده؟
اجازه راکړئ زیات بحث نه کوم، خو لږه تاریخي رڼا پرې اچو. تاسو وګورئ چې کله چې انګلیسانو په افغانستان باندې تجاوزونه کول، خپل کوي کول، لومړی تجاوز یې په 1938 کې وکړلو، او یوازینۍ غوښتنه یې دا وه چې په هغه وخت کې دوه لوی قدرتونه چې وو، د روسیا وه او بل انګلیس وو. د انګلیسانو لویه غوښتنه دا وه چې د افغانستان باندنی سیاست د دوی په لاس کې وي، هغه یې په امیر دوست محمد خان باندې په مستقیم ډول ومنل. د هغې نه وروسته کله چې امیر شېر علي خان واک ته ورسېد، د امیر شېر علي خان غوښتنه د انګلیسانو نه دا وه چې افغانستان باید یو مستقل باندنی سیاست ولري. تاسو وګورئ چې دغه خبره انګلیسانو ته د منلو وړ نه وه. انګلیسانو بیا په 1909 کې یا په 1908 په اواخره کې بیا په افغانستان باندې پوره تجاوز وکړ. د هغې نه وروسته شاه امان الله خان چې په 1911 کې انګلیسانو ته مستقیم وویل چې موږ نور یو آزاد قوم یو، موږ د هېڅ چا د غلامۍ لاندې شوي نه شو کولی. په لنډ ډول د هماغه تولینو په واسطه باندې چې په کابل کې ترسره شو یا په راولپنډۍ کې ترسره شو، افغانستان خپلواکي واخیسته. د امان الله خان د دورې نه وروسته د سیمې هېوادو د مختلفو ابزارو نه استفاده وکړه چې امان الله خان دلته بدنامه کړي هېوادوالو ته. کله چې امان الله خان اصلاحات راوستل، د امان الله خان غوښتنه همدا وه چې افغانستان هغه وخت کې فیصله د ازادۍ نه دفاع کولی شي، هغه وخت کې په سیمه کې د یو باعزته هېواد په نوم باندې یادېدلی شي، چې افغانستان په تعلیمي کچه د نورو هېوادو سره سیالي شي. په همدغه موخه امان الله خان د هېواد ځوانان مختلفو هېوادو ته د تحصیل لپاره ولېږل، او یوازینۍ هیله دا وه چې په نورو هېوادو کې چې کومې لاسته راوړنې دي، خصوصا په نوې ټکنالوژي کې، هغه باید په افغانستان کې ووینو. دا نه یوازې چې انګلیسانو ته د منلو وړ نه وه، بلکې د سیمې ځینو هېوادو ته هم د منلو وړ نه وه. هغې د امان الله خان په مقابل کې ودرېد او مختلف شکایتونه یې وکړل.
له تاریخي پس منظره که دغه بحث هغه کوده ډېر دوام کوي، دا چې بهرنیو هیوادونو نړیوالو قدرتونو څه غوښتل، افغانستان حایل هیواد هغه کړی و، ساتلی و، انګلیسانو وروسته نورو قدرتونو د سړې جګړې په ترڅ کې دا ډېر یو اوږد بحث ده. راځو دې ټکي ته چې له امان الله خان نه وروسته په دغه شپږ نوي کلونو کې په افغانستان کې داسې ویل کېږي چې داود خان، سردار داود خان، د افغانستان د رغولو لپاره ډېر کار وکړ. ظاهر خان یوه دوره هم ته د یوې ښې دورې په توګه کتل کېږي. دا چې نن تر ننه پورې موږ ټول افغانان وایو چې افغانستان چا پرې نه خود بهرني هیوادونه دلته لاسوهنې کوي، دا یوې خواته. آیا له دغو قدرتونو له دغو سیالیو څخه چې په سیمه کې روان و، په سیمه ییزه کچه، په نړیواله کچه، افغانستان د افغانستان واکمنانو ولې د ځان په ګټه استفاده ونه شو کړلی؟ 14 کاله دلته د ناتو مشغوله وه، د 50 نړیوالو هیوادو څخه زیات راغلي وو. په دې 14 کلونو کې حتی موږ ونه شو کولای چې سمه ګټه پورته کړو. نن ورځ ټول ګیله کوي، افغان ولسمشر اشرف غني ګیله کوي، نورې ګیله کوي، او خلک هم ګیله کوي. واکمنان مو څه کړي دي؟
همدغه ټکي باندې زه باس کوم. ما فقط هماغه په تاریخي لحاظ باندې لنډه رڼا نواچولم. تاسو وګورئ د شاه امان الله خان وروسته بیا هغه نهه میاشتنۍ ټوله دوره وه، کله چې محمد نادر خان واک ته رسېږي هغه هم لنډه دوره وه. بیا د محمد ظاهر شاه دوره چې وه هغه نسبتا اوږده دوره وه، خو یوازینۍ د یادولو دوره چې وه هغه د سردار محمد داود خان هماغه 5 کلنه دوره وه. رښتیا هم تاریخ د سردار محمد داود خان د دورې په وړاندې باندې ښه قضاوت کړی او دا حقایق دي. د هغه په 5 کلنه دوره کې نه یوازې دا چې د هیواد خپلواکي او استقلال ښه ډول وساتل شو، بلکې هیواد ته مهم کارونه هم وشول. د هغې نه وروسته کله چې کمونیستي کودتا رامنځته شوه، د کمونیستي کودتا کې هر چا ته زمینه مساعده شوه چې په افغانستان کې د لاسوهنې شي، هغه که روسانو، هغه که زمونږ دغه نور همسایه او خصوصا دغه مشرقي همسایه، زمونږ دوی ته بېشکېزنه متحده شو چې او همېشه یې غوښتنه دا وه چې د دوی د خپل خوښې حکومت دي. راځو دې ټکي پکې، هغوی خو مونږ ته ازادي واغسته، هغوی خو مونږ ته استقلال واغسته، مونږ څه شی کولی شو، زمونږ مسؤلیت څه شی دی؟ دې کې تر ټولو مهمه دا ده، همېشه مونږ او تاسې همدا ټکي وایو چې مونږ او جاپان یو ځای استقلال واغسته، مونږ او جاپان یو ځای. ولې دغه فکر ته باید متوجه شو چې جاپان څه شی وکړ او موږ څه شی وکړو. جاپان چې کله په اصطلاح اتوم استعمال شو، جاپان د خپل خاورې سره خاورې شو. ولې د جاپان غوښتنه په هماغه وخت کې دا وه چې موږ باید تعقیب وکړو، موږ بل څه شی په کار نه دی، موږ سره د څوک مالي مرسته نه کوي. سره د دې چې وخت کم دی، زه فقط یو ټکی
کومه وسب راځو دغه ټکی ته اوس. بله، اوس ایا د افغانستان خپلواکۍ ته ستاسو په نظر کوم خطر متوجه دی؟ او استقلال چې د افغانانو د پلرونو او نیکونو د وینو په بهیدو ترلاسه شوی، ستاسو په نظر د ساتلو لپاره نوی نسل ته څه پکار دی چې وی کی؟
همدا کوم مسولیت باندې راځي، هغه خو خپل مسولیت ادا کړو، هغه خو خپل کار وکړو، موږ اوس څه شته ولې شو. زه فقط یو مثال لرم چې زه په 2012 کال کې لاړم جاپان ته. ما یو څنګه سره په داسې حال کې ونی چې غرمه مهال و، ده چې د خپل کار کولو خولۍ پرې روان وې. ما ته پوښتنه وکړه چې یو ساعت کښېنه، نو ما ته په مقابل کښې وویل چې زه د دغه کار په مقابل کښې معاش اخلم. ما ورته بېرته په جواب کښې وویل چې معاش خو اخلي، زه په دې باندې پوهېږم. ولې اوس خو څوک نشته چې تا وڅاري، ستا په سر باندې ودرېږي او تا ته وایي چې حتماً ته دا کار باید وکړې. هغې جواب ما ته دا وایي، آیا تاسو په ملک کښې داسې ده چې څوک وي تاسو به کار کوئ، او چې څوک تاسو په سر باندې ولاړ نه وي تاسو به کار نه کوئ؟ باور وکړئ، د دغه جواب باندې زه بېخي داسې شوم چې ډېره شرمنده شوم. زموږ مسؤلیت دا دی چې باید هغه څه اختلافات چې وو، هغه که تنظیمي اختلافات وو، هغه که ژبني اختلافات وو، دا باید یوې خواته کړو. او څنګه چې د شاه امان الله خان په وخت کې افغانان ټول یو ملت وو، هماغسې ملت شي، زه چې په ملیتونو باندې وویشل شي. نن تر دعوې کوو چې هله زه پښتون یم، زه تاجک یم، زه ازبک یم، یو د پاکستان غلامي کوي، بل د ایران غلامي کوي، بل د بل هېواد، بل د بل هېواد. په دې شکل باندې موږ هېڅکله نشو کولی چې د استقلال او د خپلواکۍ نه دفاع وکړو. زموږ تر ټولو لوی مسؤلیت دا دی چې اول قدم کښې باید متحد شو، په یووالي سره د خپلې ازادۍ نه دفاع وکړو، د خپل هېواد د ډېر مخکې لاړ نه شي، اقلن یا لږ تر لږه د سیمې د هېوادو په قطار کښې باید راشي. ځوانان زمونږ باید ملا وتړي، خپل تحصیل وکړي، خپلې زده کړې وکړي، په ساینس
کښې، په
ټولنیزو علومو کښې، په مختلفو برخو کښې.
کمال صاحب، مننه. تاسو د جاپان ډېر یادونه وکړله، هغه په جاپان کښې وایي ډېر داسې ویل کېږي. جاپان کښې خو امریکا له دویمې نړیوالې جګړې وروسته ډېرې ښکېله ده، د هغه هېواد امنیت هم ساتي. په جاپان کښې وایي خلک داسې امریکا ته په دې سترګه ګوري چې دوی وایي چې امریکا هغې غوا ته پاتې کېږي چې موږ یې لوړ شو، خو افغانان یې له ښکر سره لوبه کوي. فکر کوم چې تاسو به هم دا اوریدلی وي. په هر صورت له تاسو نه یوه دنیا مننه. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي د تاریخ د څانګې استاد محمد امیر کاماوال چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. همدا شیبه اوریدونکي هم په ټلیفون په لاین کې دي. د څو تنو نظرونه به واورو. مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او په دې اړه خپل نظر لری لنډې ووایئ.
حکمل خروټه د ګرمسل ولسوالۍ د هلمند څخه درسره یم.
مننه مهرباني وکړئ.
د شاندار مکانونو او د ټولنیز په مبارکي وایم د ګرمسل ولسوالۍ.
مننه ژوندۍ اوسه. آلته څنګه دغه د خپلواکۍ د جشن د مراسمو څخه لګیږي کنه؟
ډېر په شاندار مراسم، ډېر په سپورټي سره، لو سره، ډېر په هیڅ کله دا ورنور منډل څه په چیر وخت مې کې خپل ډېر په شاندار مراسم ول منډل څه په ګرم چې ولې سالي په ایلم.
بل ډېر مننه ژوندۍ اوسې. کور مو ودان یو بل اوریدونکو لرو. مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او د افغانستان د خپلواکۍ د شپږنوي مکلیز په مناسبت نظر را سره شریک کړئ.
بله نوري صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم. څومره راځو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. مننه ژوندۍ اوسې. څه فکر کوئ ورزګان کې څنګه ده؟ ورزګان
کې دغه پرمینی او محترمې ورځې په مناسبت چې شاه امان الله خان دا مستقل انګریز څخه خپل ازادي واخیستل، تاسو ستاسو د راډیو ټولو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته او ټولې نړۍ ته او خصوصا د افغانستان مظلومو خلکو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې نور هم داسې ورځې راشي.
مننه ژوندۍ اوسې.
نوري صاحب دغه ورځې واقعا د نور سره ډېر توپیر درلود. چې الله په یاد راځي د استقلال جشن د جشن د شنو لمانځل شوی په ولایتونو کې. په هر ولایت کې دغه جشن لمانځل کېږي، خصوصا په لویو ولایتونو کې. دا خو د خدای د خیر جشن کې.
یعنی ستاسو په نظر د افغانستان د خلکو هغه ملي احساس را پارېدلی دی بلاخره؟
بلې هو نوري صاحب، داسي احساسات خلک داسي احساساتي وو لکه نن چې د انګریز خپل ازادي اخیستې او نن یې شلاګر انګریز تړلی د وطن څخه. خلک داسي احساساتي وو. خو یو خبره زه کول غواړم چې خدای ته کچيري هغه نن چې موږ د هغه ازادي جشن مانځو، خدای دې وکړي چې موږ دا اوسنۍ حکومت چې اوس په هر کې مراسم جوړ کړي ویناوې کوي، خدای دې وکړي چې دا اوسنۍ ګاونډیانو څخه خپل ازادي واخلي او دښمن ته او دوی خپل په وحدت ملي کې سره شریک شي. اتفاق وکړي ولې په اتفاق کرامت په جدایي کې غضب دی. خدای دې وکړي چې د غزمور اوسنۍ حکومت د اوسنۍ ګاونډیانو چې همیشه د افغانانو وینې کښلې دي د دوی په مقابل کې هم داسې ودرېږي او زما پر مخالفینو باندې دا غږ دی چې راسئ وروڼو، د بل په خوله بالا افغان مه وژنئ. راسئ لکه نن چې خلک د ازادۍ جشن مانځي، راسئ د افغانستان پر کال د خیر سره د افغانستان جشن داسې پرتمینو شاندارو مراسمو سره ولمانځئ.
بله ډېره مننه. کور مو ودان ژوندۍ اوسې. له ټولو اوریدونکو نه مننه چې ټلیفونونه یې وکړل. هغه ټلیفون مو چې واخیستل مننه. او چا چې ټلیفون نه کړی او وخت ورته نه دی رسېدلی، له هغو نه هم مننه کوو، ځکه چې پروګرام وخت کم دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
خبری ساعت اوري د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. امان الله خان د افغانستان خپلواکي په 1990 میلادي کال کې اعلان کړ. خو د اصلاحاتو په تیر بیا د ښځو د مدني ازادیو په برخه کې د میرمنې ملکه سوریا رول مهم بلل کیږي. حمیده هارون عثمان د ملکه سوریا ژوند ته کتنه کړې ده.
د امان الله خان په مشرۍ د لومړي مشروطیت او د هیواد د سیاسي خپلواکۍ تر ګټلو وروسته افغان ښځو وکړی شو چې یو شمېر جنسیتي ازادۍ ترلاسه کړي، چې په هغې کې د حجاب د لرې کولو مسئله، زده کړې، په ټولنیز سیاسي او اقتصادي ډګر کې د ښځو برخه اخیستنه او د واده کولو د نظامنامې تنفیذ شامل و. خو د ښځو په برخه کې په دغو ټولو اصلاحاتو او پرمختګونو کې د شاه امان الله خان د میرمنې ملکې سرایا رول مهم ګڼل شوی دی. د شاه امان الله خان لور شاهزادګۍ اندیاوای
البته بسیار زیاد چونه
هغه ځکه چې ډېر پوه او غشتلې مېرمن و د خپل میړه سره مرسته کوله.
شعر خود بهي رفو
ملک سرای په دمشق کې زیږیدلې و او تر 15 کلنۍ به په عربي ژبه خبرې کولې، خو تر هغه وروسته کله چې له دمشق نه د هغې کورنۍ افغانستان ته راغله نو ملک سرایا نورې ژبې هم زده کړې. ملک سرایا په 1913 میلادي کال کې له ځوان شهزادګي امان الله خان سره واده کړی و. هغه زیرکه دروخانه فکر لرونکې او د وینا خاونده میرمن ګڼل کېده او په ترکی، فرانسوي، عربي او دري ژبو غږېده. د امان الله خان میرمنې ملک سرایا چې د محمود طرزي لور وه د ښځو د هڅولو او پرمختګ هڅې یې کولې. د امان الله خان لور شهزادګۍ ایندې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویلي چې مورې ملکې سرایا د اونۍ یوه ورځ میرمنو ته ځانګړې کړې وه او په دربار کې به یې له هغوی سره په کتنو کې ټینګار کاوه چې ښځې باید لیک لوست وکړي او خپلو ماشومانو ته هم زده کړې ورکړي. په دې ترڅ کې ملکې سرایا د مستورات په نامه چې اوسمهال د ملالۍ لیسه ده د هېواد د نجونو لومړنی ښوونځی پرانیستلو چې وروسته یې بیا خپله هم میرمنو ته دغه ښوونځي کې زده کړه ورکوله. همداراز د ښځو د ماشوم زیږولو لومړی روغتون هم په همدې دوره کې پرانیستل شو. په ټولنه کې د افغان ښځو د رول د بدلېدو په لومړنیو هڅو کې ملکې سرایا د استقلال په جشن کې د دفاع او داخلي د وزیرانو له میرمنو سره یو ځای پرته له حجابه برخه واخیسته. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاده شهلا فرید وایي
هغه انګریزانو په هغه وخت کې دوی څنګه چې په تاریخ کې مطالعه کړي داسې عکسونه یې خپره کړل د په ټولنه کې چې تنا د انګریز او مخ څیره د ملکه سرایا وه چون ټولنه نالوستې وه او ملایان متاسفانه همیشه منفی رول لوبولی. د غینه په سیاسي استفاده سره ټولنه او ملایان دې ته وهڅول چې د امان الله خان په ضد مبارزه وکړي. بالاخره د دوی هڅونه تر قیامه پورې تر د ناکامۍ پورې او تر دې سره د پورې ورسېده.
په 1928 میلادي کال کې د نجونو د لومړني ښوونځي پرانیستل، په 1922 میلادي کال کې ترکیې ته د نجونو لیږل، د ارشاد النسوان د جریدې خپرېدل، له شپږو نه تر یولس کلنۍ د نجونو اجباري زده کړې، دا ټول هغه څه و چې ځوان پاچا امیر امان الله خان د ښځو لپاره د ملکې سرایا په مرستې او همکارۍ ترسره کړه. د علومو د اکاډمۍ غړی او تاریخ پوه استاد حبیب الله رفیع وایي
او د دې په مشرۍ د مستوراتو مکتب جوړ شو چې دا یو لوی انقلابي ګام و او علاوه د غینه د ارشاد النسوان جریده د دې تر نظر لاندې خپرېدله او د عملي ژوند کې دا په سفر کې د حضرت امان الله خان سره ولاله او د شپږ میاشتني سفر کې د ده سره ملګری وه. همداراز په نورو مسایلو کې هم دا مخکښه وه او ښه رول یې درلود.
د جولای په میاشت کې ملکې سرایا د حجاب د لرې کولو په هکله یوه مقاله ولیکله او له هغې وروسته شاه د لوړ رتبه مامورینو ښځې قصر ته راوبللې او په نورو هیوادونو کې د ښځو د ازادۍ په اړه ورسره خبرې وکړې او ویې ویل چې که میړونه یې دا ازادي نه ورکوي نو حق لري هغوی په ګولۍ وولي او دا به شخصاً وسله د هغوی په واک کې کیږدي. د 1928 میلادي کال د سپتمبر په 15مه نیټه د 1908 لمریز کال د سنبلې له شپږمې نه تر 14مې پورې د پغمان په جرګه کې شاه د نوي تمدن او د نسوان د حقونو په اړه خبرې وکړې او په رسمي توګه د ملکې په توګه د ملکې سرایا پاتې کېدل، د تعدد زوجات او د واده د سن په اړه یې غوښتنې رد شوې. همداراز شاه چې په 1928 میلادي کال کې په پغمان کې د خلکو له استازو سره خبرې کولې، د واده د ټاکل شوي سن او د ودونو د تعدد په هکله وغږېد چې د خلکو د استازو له سخت غبرګون سره مخ شو. خوشا هم په دې برخه کې ستر قیمت ورکړ. میرمن شهلا فرید په دغه جرګه کې د ملکې سرایا د هڅو په اړه وایي
تحریری بڼه دوی ته خپلې غوښتنې د ښځو غوښتنې جرګې ته ورسولې، مګر دا چې ولې په جرګه کې دا جرګه کې د دې مسله د مات سره مخ شوې هماغه منفي ذهنیتونه او د دښمن مداخله وه چې دوی په دې ونه توانېدل چې هغه مسایل تر اخره پورې لیږي.
د تاریخ په لړ کې هر کله د افغان ښځو حجاب تر یوې دینی حکم ډیر د سیاستوالو د سیاسي قدرت یوه وسیله او د نارینهو د واکمنۍ سمبول ګڼل کیږي. په تېرې یوې پیړۍ کې په افغانستان کې له هر سیاسي بدلون سره یو ځای همدا مسئله د باسوړ توده مسئله او د اختلاف او تضاد نه ډکه مسئله ګڼل شوې ده. خو له ملکې سرایا پرته اسما طرزي، رقیه ابوبکر، کبرا نورزایی، زینب سراج، شفیقه سراج، صالحه فاروق اعتمادي، نفیسه شایق مبارز، معصومه وردک بی‌نظیر هوتکی د افغان خوځو د سیاستوالو خې بیلګې دي چې د خوځو د برحق حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کړې دي. د امیر حبیب الله کلکانی په دوره کې د شاه امان الله خان د دورې ټول اصلاحات لمنځه ولاړ او له هغې جملې څخه د خوځو په ژوندانه کې هم بدلون راغی او یو شمیر درباري او ښاري ښځې چې له دغه راز بدلونونو او په ټولنیزو چارو کې له ګډون برخمنې شوې وې بې برخې شوې.
د غازی امان الله خان د میرمنې ملکه سوریا په اړه مو واورېدل. دا چې سوریا په افغانستان کې د امان الله خان په دوره کې د اصلاحاتو په تیره بیا د ښځو د مدني ازادیو په برخه کې څه رول لوبولی، په دې اړه حمیده هارون عثمان په خپل راپورټ کې رڼا واچوله. لکه څنګه چې مې وویل، د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نویمه کلیزه نن په ټول هیواد کې لمانځل کیږي. په کابل کې د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې هم په همدې مناسبت مراسم پیل شوي وو. مراسم د ختمېدو په حال کې دي.
بهرنیانو له استعمال نه وساتي، خدا څنګه په یوه نامه په بل نامه باندې سره تباه او برباد کړو؟ خدای افغانان خو هغه افغانان دي چې په 1299 کال کې وو د غازی امان الله خان په مشرۍ باندې رب العالمین ټول جهان له یوې لویې امپراتورۍ له ظلمه خلاص کړ. خدایا افغانان بیا متفق او په اتحاد او
د جمهوری ریاست په ماڼۍ کې د افغانستان خپلواکۍ د شپږ نویمې کلیزې مراسم د ختم په حال کې دي. وروسته دعا اورېدل لوستل کېږي. خو بیا هم په موضوع کې تم کېږو د افغانستان خپلواکۍ له اعلانېدو څه باندې 9 لسیزې تېرېږي، خو تر اوسه په میلیونونو افغانان په خپل هیواد کې ځای نه لري او ډېری په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې په قانوني یا غیر قانوني توګه اوسي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي د یو تړون له مخې ایران نور په زور افغانان له خپلې خاورې نباسی. یوسف خان زدران ته بغوښ شو.
لدی سره چې ډیر کله په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو راپورونه خبريږي، افغان چارواکي وایي چې د ایران او یو ان ایچ سی آر ادارې سره د وروستیو تړونونو له مخې به تر ډیره د افغان کډوالو ستونزې حل شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د چهارشنبې په ورځ د ایران او کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې د 19مې غونډې نتیجې له رسنیو سره شریکولې، وویل د افغان لوري ډېرې غوښتنې منل شوې دي. ښاغلی بلخی وایي چې د درې ورځو بحثونو وروسته د ګاونډي هیواد ایران او یو ان ایچ سی آر سره دوه تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې به یې افغانان له ایرانه اجباري نه ویستل کېږي او افغان ماشومان به د زده کړې حق ولري. د نورو اسانتیاو په اړه هغه وویل، د پیښو او روغتیا بیمه او په نورو ډیرو مواردو چې په اوسني عصر کې ورته د انسانانو اړتیا ده موږ بحث وکړ، او په دې چې تر رضاکارانه راتګه پورې افغانان څه څه ته ضرورت لري. موږ په ټولو برخو کې له ایراني پلاوي سره موافقې ته رسیدلي یو. ښاغلی بلخی وایي له دې وراخوا به په ایران کې ټول هغه کډوال راجستر شي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. نوموړی وایي افغان حکومت د کډوالو ابرومندانه راستنېدو ته کار کوي، خو دمګړۍ د کوربه هیوادونو مرسته لازمي ده. د ایران، افغانستان او په دغه دواړو هیوادونو کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارو یا یو ان ایچ سی آر ترمنځ درې اړخیزه دا ناسته د دوشنبې په ورځ پیل او د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسېده. په ایران کې د بهرنیو وګړو د عمومي ادارې مسؤل محمد فر چې افغانستان ته د راغلي ایراني پلاوي مشري کوي وایي چې دغه هیواد د غیر قانوني کډوالو سره ستونزه درلوده، خو د هغوی د رجستر کېدو سره به دا ستونزې حل شي. موږ دا ادعا لرو چې که په ایران کې کډوال د نورو هیوادونو سره پرتله کړو، واقعا چې زموږ سره په ښه ځای او امنیت کې قرار لري، خو د غیر قانوني کډوالو حضور بیا بل شان وو. موږ دې پرېکړې ته ورسېدو چې د ټولو کډوالو حضور قانونمند وي. له دې سره په ایران کې د یو ان ایچ سی آر استازي سیوانکا دا پاله ازادي راډیو ته وویل چې د دغو تړونونو له مخې افغان کډوالو ته ډېر سهولتونه ورکول کېږي او هیله لري چې هیواد ته د کډوالو راتګ به رضاکارانه شي. د کډوالو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان په ایران کې ژوند کوي چې له دې ډلې نږدې 1.5 میلیون د اوسېدنې قانوني اسناد لري. افغان حکومت داسې وخت په ایران کې د میشت افغان کډوالو ستونزو د هوارۍ هڅه کوي چې په دې وروستیو کې د ایران سربیره په پاکستان کې هم د افغان کډوالو د بد وضعیت څخه راپورونه خپریږي. خلک وایي دغه دواړه هیوادونه کډوال د فشار د آلې په توګه استعمالوي او افغان حکومت باید د داسې تړونونو ترڅنګ د هغوی بیا راتګ ته هم ډیر کار وکړي.
دا خبر ساعت چې تر ډیره حده د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو په اړه مطالبو ته ځانګړی شوی و. دا افغانستان دی د شفیق مرید په دې سندرې سره پای ته رسوو.
دا افغانستان سر لوړے وا کرپان زلال کلمر